یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه ستړي مشه په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې د خبري خبرونه ته مو ظفر دسیال د میر احمد صافي د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوم. خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د امریکا اروپایي ټولنې او د اولسي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په یو ګډه اعلامیه کې د ښځو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو د تړل کېدو په اړه د طالبانو پریکړه غندلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له خوا خبرې شوې دغه اعلامیه کې ویل شوی دی چې د افغان نجونو ښځو پر وړاندې د طالبانو دغه ځپونکي اقدامات بیرحمانه او سیستماتیک دی. د واشنگتن او اروپایي ټولنې له لوري د طالبانو د دغه اقدام له غندنې سره د استرالیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان، هالند، ناروې، هسپانیا، سویس او برېټانیا د بهرنیو چارو وزیرانو هم یو ځای شوي دي. په افغانستان کې د نجونو د پوهنتونونو د ځنډولو پریکړې ته نړیوالو غبرګونونه پراخ شوي دي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسون ویلي د روم د اساسنامې له مخې په قصدي او شدید ډول د یوې ډلې یا ټولنې د هویت پر اساس له اساسي حقونو څخه محرومول له نړیوال قانون سره په ټکر کې او هغه د بشریت ضد جنایت دی. نیکلسون دغه څرګندونې پرون په یو ټویټ کې کړې دي او ویلي دي چې د افغانو ښځو او نارینهوو له حقونو څخه انکار د افغانستان د پرمختګ او ثبات پر وړاندې خنډ رامنځته کوي. د طالبان د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر د سشنبې په ورځ په یو مکتوب کې چې د لوړو زده کړو ټولو مؤسسو ته یې سوالی و ویلي دی چې د کابینې د پریکړې په اساس ټول د خبرو ورکول کېږي چې د وناسو تحصیل تر امرستاني پورې معطل دی. د افغانستان پخوانی ولسمشر اشرف غنی ویلي د طالبان لخوا د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د تړل کېدو په غبرګون کې چې له طالبانو ویلي دي چې طالبانو افغانستان اشغال او وګړي برمته کړي دي. غنی تېره شپه په فیسبوک پاڼه په یو بیان کې ویلي چې په اوس وخت کې یوازینی موضوع چې ټول افغانان پرې اجماع لري د ښځو د زده کړې او کار حق دی. هغه ویلي دي چې د ده په باور طالبان نشي کولی د خلکو د اجماع په وړاندې ودرېږي. اشرف غنی په افغانستان کې د ښځو د زده کړې او کار ستونزه د مایوسۍ وړ او هغه په یوشتمه پیړۍ کې د جنسیتي تبعیض یو ښکاره نښه بللې ده. د ایران د تیاتر او سینما لوبغاړي حسین محمدی د هغو 15 مظاهره چیانو په ډله کې دی چې په وروستیو ناکراریو کې د بسیج ملیشو د یو غړي د وژل کېدو له کبله په اقدام محکوم شوی دی. د تورونو کسانو دوسیه په شپږ ورځو کې د محکمې په دریو غونډو کې فیصله شوې دي. د محمدی نوم په لومړي سر کې د محکمې په دوسیه کې نه و، خو د هغه ملګرو د ازادي راډیو فردا څنګه ته د ډسمبر په 16 وویل چې نوموړی د محکمې وروستۍ غونډې ته بیول شوی او په اعدام محکوم شوی دی. د دوی په خبره هغه د نومبر پینځم په خپل کور کې نیول شوی و. پیران کې په هغه مظاهره کې چې د امنیتي ځواکونو په توقيف کې د دوه شکلنې محسامینی د مړینې په وړاندې پیل شوی، په لسګونو کسان نیول شوی دي چې په لسګونو نور ته بیا د اعدام سزا وي او ورول شوی دي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن له اوکراین سره د 1.58 میلیارد ډالر په ارزښت نوې امنیتي مرسته اعلان کړه. دغه مرسته واشنگتن ته د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د سفر او له بایدن سره د هغې له کتنې سره هممهاله اعلان شوې ده. زلنسکي څو ساعته مخکې د امریکا کانګرس ته په وینا کې ویل له دوی سره شوې مالی او پوځي مرسته خیرات نه بلکې پر نړیواله ډیموکراسي پانګه ده. تاسې د ازادي راډیو نه خبرونه واورېدل. وړاندې په خبرونه کې درته زده مطالب لرو. نن په کابل کې د پانتونونو د بندیدو د پریکړې په تړاو اعتراضونه پیل شوې دي. وړاندې په خبرونه کې به د دې اعتراضونو له وروستي حاله به مو خبر کړو. د پوهنتون هغه مثلا چې له زده کړو محروم شوې دي وایي د پښتنې څوک نشته.
مونږ به تر کومه صبر ولرو؟ مونږ هیله لرو، مونږ ارمان لرو، مونږ د دې ټولنې وزړی اسو.
وړاندې مو په خبرونه کې د هغه نجونو سره خبرې کړې دي چې اوس له زده کړو محرومې دي. د ملګرو ملتونو د بیړنیو مرستو د همغږۍ اداره وایي د افغانستان 90% خلک اوس مهال په بېوزلۍ کې ژوند کوي. وړاندې خبرونه کې مو په یو راپور کې هغه چا سره خبرې کړې دي چې اوس مهال له هېواده بهر ژوند کوي او د ژوند سختې ورځې او سختې ګالي. د افغانستان د نورو مسایلو تر څنګ به نړیواله مسایل ته هم تم شو. نو ستاسو ملتیا غواړم.
د ازادي راډیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشي. نن په کابل کې د پانتونونو د بندیدو د پریکړې په تړاو اعتراضونه پیل شوي دي. همدا شېبه زموږ همکار حسیب تلاش را سره په استډیو کې وصل شوی دی. لدوی به نور جزئیات واخلو. او حسیب صاحب، که تاسو موږ سره یاست، اداره ته وایي چې دغه اعتراضونه څه وخت پیل شو، چا پکې ګډون کړی دی، که دغه جزئیات را سره شریک کړئ.
کابل کې نن یو شمیر ښځو او نجونو د دوی پر مخ د پوهنتون د دروازو د تړل کېدو په اړه د طالبانو حکومت د پریکړې په غبرګون لاریون وکړ. یو شمیر معترضو میرمنو له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې طالبانو د دوی د لاریون او اعتراض مخه نیولې او په تاوتریخوالي اوښتی دی. دوی وایي دغه لاریون نن سهار 9:30 بجې د دیبوري له څلورلارې چې د کابل پوهنتون ته څیرمه سیمه ده پیل کړی و او غوښتل یې د پولیسرخ پر لور ولاړ شي چې د طالبانو رینجرو یې مخه نیولې او ځینې معترضې میرمنې او هغه خبریالان نیولي دي چې د دغه لاریون په خبري پوښښ بوخت ول. ځینې معترضې میرمنې ازادي راډیو ته ادا وکړه چې د دوی له ډلې دوه معترضې زهرا ماندګر او انګیزه ګنش او د دوی په وینا د تلو نیوز تلویزیوني شبکې خبریالان نیولي، خو تلو نیوز تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. معترضې میرمنې وایي چې دغه لاریون تیره شپه د افغانستان د مقتدرو میرمنو خوځښت او جوش ښځو خوځښت په همغږۍ په لاره اچول شوی و چې د دوی په وینا شاوخوا 500 تنو پکې ګډون کړی و. د طالبانو ویاند زبیر الله مجاهد، د طالبانو حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویاند عبدالنافی ټکور او د کابل امنیه قوماندانۍ لپاره د طالبانو ویاند خالد زدران په دې اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب نه دی ورکړی. دا یوازې کابل نه بلکې تیره ورځ د طالبانو حکومت د دغې پریکړې په غبرګون کې د ننګرهار د تپ پوهنځي محصلینو هم لاریون کړی و چې د دوی په اعتراض کې نارینه محصلینو هم ونډه اخیستې وه او د دې پریکړې د بیرته اخیستو غوښتنه یې کوله.
ډېره زیاته مننه کور مودان حسیب تلاش و چې نن یې په کابل کې د لاریونونو جزئیات راکول. د طالبان د حکومت له لوري د انجونو پر مخ د پوهنتونونو د بندېدو د پریکړې پر وړاندې د غبرګونونو په دوام کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو کورنۍ او په ټولو بشرپالو ټولنو دا پریکړه غندلې او له طالبانو غوښتي دي چې ژر تر ژره د خپلې پریکړې په شا شي. د دې ترڅنګ د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو شارج نفیر کیرن ډیکر په خپل ټوټر پاڼه لیکلي دي چې د طالبانو دا پریکړه به افغانستان نور هم د بېوزلۍ خواته بوزي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د سه شنبې په ورځ ناوخته د پوهنتونونو ته د ښځینه او محصلینو پر ورتګ بندیز ولګوه. د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه له غبرګونونو سره مخ شوې ده. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د طالبانو د حکومت لوري د خزینه محصلینو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو د بندېدو د پریکړې په اړه نړیوال غبرګونونه په پراخېدو دي. تازه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو کورنۍ او ټولې بشرپالې ټولنې په یو ګډه اعلامیه کې دا پریکړه غندلې او له طالبانو یې غوښتي چې له خپلې دې پریکړې ژر تر ژره په شا شي. په دغه اعلامیه کې د طالبانو لخوا د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د تړلو پریکړه په ټولنه کې د ښځو د حضور د مخنیوي او د دوی پر وړاندې د هدفي تعویض د سیستماتیک سیاست دوام بللې. ویلي دي چې پر ښځو د طالبانو محدودیتونه لامل شوي چې د ټولنې د قشر د خپلو کورونو په څلورو دیوالونو کې بندې پاتې شي. په اعلامیه کې د غشان له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو د دروازو د پرانستل کېدو غوښتنه هم شوي. په اعلامیه کې راغلي ملګري ملتونه او اړوند بشردوستانه همکاران له واکمنو چارواکو غواړي چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بیرته پرانیزي او هغه ټول اقدامات پای ته ورسوي چې په ورځني عام ژوند کې د ښځو او نجونو د بشپړ ګډون مخه نیسي. په اعلامیه کې راغلي دي چې د ټولنې د نیمایي نفوس د مانادار مرستې مخنیوي به د ټول هیواد لپاره ویجاړونکي اغیزې ولري او افغانستان به لا نور له نړیوالې انزوا او اقتصادي ستونزو سره مخ کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو کورنۍ ویلي دي چې د واکمنو چارواکو لخوا لزده کړو کارځای ته لتلو او د ژوند له نورو برخو د ښځو او نجونو د بې برخې کولو لپاره اخیستل شوي ګامونه د اجباري او کم عمره ودونو تاوتریخوالي او د ناوړه ګټ اخیستنې خطرونه هم زیاتوي. په دې اعلامیه کې د نجونو د تحصیل په اړه د طالبانو تازه پریکړه د نړیوالو بشري حقونو د معیارونو خلاف عمل بلل شوی او ویل شوی چې د طالبانو دا پریکړه به د هغو بهر میشتو افغانانو لپاره یو منفي فکتور وي چې غواړي بیرته هیواد ته راستانه شي او نور به هم د هیواد پرېښودو ته وهڅوي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو شازده فیری کرنډیکر د طالبانو دا پریکړه اسلام ضد بللي او پر خپل ټویټر یې لیکلي دي چې یا دا پریکړه افغانستان نور هم د بېوزلۍ خواته بیایي. هغه له ډېکر د طالبانو د دغه پریکړې په وړاندې له نجونو سره د نارینه محصلینو یووالی ستایلی او لیکلی دی چې د طالبانو د پریکړې په وړاندې د دغو هڅو ملاتړ کوي. له دې وړاندې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست هم پر خپل ټویټر لیکلی و چې طالبانو د افغان میرمنو پر ژوند داسې نوي بندیزونه ولګول چې دفاع یې نشي کېدای. ښاغلي ویست له نړیوالو غوښتنه کړې چې ټول باید په یو غږ په کلکو ټکو د طالبانو د دغه تګلارې مخالفت وکړي او باید له افغان ښځو سره ودرېږي. د طالبانو حکومت دوه ورځې وړاندې خصوصي او دولتي پوهنتونونو ته د ښځینه محصلینو په ورتګ بندیز ولګوه. د طالبانو د حکومت دا پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شوه. د متحده ایالاتو په ګډون د نړۍ ګڼو هیوادونو دا د افغان میرمنو په وړاندې توپیري چلند بللی او له طالبانو یې غوښتي چې خپله دغه پریکړه بیرته واخلي. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل راهیسې طالبانو په ښځو کلک محدودیتونه لګولي. له شپږمو ټولګیو پورته نجونو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه نه ورکوي. دغه شانې په ډېری دولتي ادارو کې د ښځو په کار کولو، تفریحي پارکونو، ورزشي کلبونو او حمامونو ته د دوی په تګ بندیز لګولی او ویلي دي چې له شرعي محرم پرته له لرې واټن سفر هم نشي کولای.
د نجونو او ښځو د تحصیل په برخه کې د طالبانو حکومت د وروستیو محدودیتونو په وړاندې د ملګرو ملتونو اړوند ادارو د وروستي دریځ په اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا د ښځو د حقونو له فعالې ډیوی امرخیل سره مرکه کړې او په پیل کې یې ترې پوښتلی دي چې آیا یوازې د علمي ورکول او غندل به وضعیت بدل کړي که عملي اقداماتو ته اړتیا ده؟
یوازې غندنه درد نه دوا کوي، ځکه چې موږ تاسو متوجه شو هر کله چې یو بده پیښه کېږي په دې باندې ټول دا خبرې کوي چې موږ دا غندو. نو زما په اند باندې نړیواله ټولنه کولی شي له طالبان سره مشترک کار وکړي او هغوی وهڅوي، هغوی ته مختلفې لارښوونې، نړیوال قوانین ور وښيي او تر څنګ د اسلامي هیوادونو د همکارۍ او سازمانونه له اسلامي بوده لکه څنګه چې عربستان، ترکیه او ځینې نورو هیوادونو دوی ته تشریح کړي دي، دوی ته په دې مسله کې قناعت ورکړي، ځکه چې هر ستونزه د حل لاره لري او هر حل لاره موږ نشو کولای چې له تقبیه او سانسور د نقاطو څخه موږ ګټه واخلو. یعنی نړیوالو نهادونو او ملګرو ملتونو ته په دې کې پاسخګونه دي، ځکه چې دوی تر اوسه مسؤلانه حکومت نه لري او تر اوسه منل شوي نه دي، دوی مسؤل ځان نه احساسوي. نو ځکه دغسې ځینې مسایل او دغسې ستونزې راپېښېږي چې د نړیوالو او نورمنونو او اصولو سره په ټکر کې وي.
اوس څه په کار دی چې وشي د یو داخلي میکانیزم یو داخلي هڅې په توګه چې موږ وکړو د دغه ستونزو په اړه خبرې وکړو، دغه ستونزې په داخلي او په داخل کې حل کړو؟
په داخل کې خو فکر دا د البته طالب چارواکو ته دا په کار دی چې په افغانستان کې د ټولو اتباعو حقونه او هغه مسایل چې ورته متوجه کیږي هغه ته دوی جدي توجه وکړي. طالبان هم په دې برخه کې باید کار وکړي، نړیواله ټولنه هم باید ورته کار وکړي. او اگر چې دا یو ایدیال نظر دی خو له دې پرته افغانان بل هیڅ انتخاب نه لري او بل هر انتخاب چې وي هغه به افغانستان بحران ته بیایي. او طالبان هم باید دغه درک کړي چې حقایق له هغه څه متفاوت دي چې دوی په اړه فکر کوي او دوی په اړه درک لري. نو که داسې دا لړۍ دوام ولري زه فکر کوم چې له هرې برخې به افغانستان بحران ته روانېږي او وضعیت به تر دې نور هم کړکېچن کېږي.
وروستي پریکړه چې د ښځو د فعالیت، تحصیل او تعلیم په وړاندې کېږي، ستاسو برداشت له وضعیت څه دی چې ولې د سخت دریځې پریکړې او سخت دریځ موقفونه د ښځو په وړاندې نیول کېږي؟
حکومت ولی حکومتداري یوازې دې ته نه وایي چې اغه ټوله حکومت دی، حکومت ټوله مخه یوازې خزي وسیږي. نو که دوی یوازې د خزو لپاره د حکومت ولی خسته وي او مخه د دوی د خزو باندې د بندیزونو محدودیتونه وضع کول وي، افغانستان کې خزو ته خو په هر برخه کې اړتیا شته چې باید کار وکړي. کچېرې ټولنه نیمه برخه فلج شي نو هغه ټولنه به بحران ته ځي. نو باید چې د حقایق دوی ومني او باید چې له دغه اوسنیو محدودیتونو لاس واخلي، ځکه چې ښځې هم د ټولنې یو قشر دی او په ټولنه کې دوی هم د دوی په اندازه سهم لري، حق لري.
مرسلین ارسلاو چې د ښځو د حقونو فعالې ډیوی امرخیل سره یې د پانتونو د بندېدو په حق له خبرې کولې. همدې موضوع ته تم کیګو کابل کې د استوماتولوژي یا غاخونو طبي او محصله وای د دوی د روستي سمستر آزموینه واخو طالبانو پرون دغه امتحان ته اجازه ورنکړه. نو موږ چې خپل نوم نه خی په جوړغونی غږ اجازه لري ته ویل چې هیل لري چې طالبان د دې د فراغت نیمګړی دغه هیل نیمګړی پرې نه کړي. دغه محصل سره اسد الدین خبرې کړې دي او د مرکې په سر کې ترې پوښتلې دي چې د پانتونونو د ځنډیدو پرې کړې څومره د اغېزمنه کړې ده.
زمونږ ذهنونو باندې ډېر بد تاثیر کړی دی. نه مو څوک شته چې زمونږ غم وخوري او نه مو داسې څوک قیام کوونکي او نه داسې څوک زمونږ ملاتړ کوونکي څوک شته چې زمونږ حمایت وکړي. مونږ به تر کومه صبر ولرو، مونږ هیله لرو، مونږ ارمان لرو، مونږ د دې ټولنې وګړي یاستو. نو کله چې حدیث موږ ته وایي، قرآن موږ ته وایي چې تاسو درس ووایي، دوی څوک دي چې زمونږ نه دا حق چې کوم عدالت طرف موږ ته راکړل شوی دی دوی موږ بېرته اخلي. موږ ګناه څه کړی دی که دوی وایي چې حجاب وکړه حجاب مو وکړه.
ډېره مننه. خبرې مو هم د درک وړ دي او دا چې ستاسو ستونی او زړه ډک دی دا هم موږ درکوو، احساسوو. یې څومره سخت ده چې په آخري سمستر کې چې د فراغت هیله ولري، دغه هیله هم درنه واخیستل شي، حداقل په نږدې راتلونکي کې څرک هم معلوم نه وي. ستاسو پوهنتون د فراغت موضوع څنګه ده؟ آیا امتحانونه مو خلاص ول؟
زمونږ اخري امتحان و سنتیان مو لارې وي پوهنتون د دروازې تر شا
نو ستاسو امتحان بیا نن پاتې شو؟ د پوهنتون لخوا څه ژمنه درنه کول سو ځکه یوازې یو مضمون امتحان پاتې دی.
زمونږ پوهنتون لاړو تر اوسه یې خبره ورسوله چې نوی امتحان اخلي. هغه تر اوسه کوم مثبت خبر نه دی راغلی چې موږ هغې ته هیله من کړي. زمونږ هیله ارمان دی
دا پوهنتون محصله وه چې پرون له زده کړو محروم شوی وه.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به هم نړیوالو مسایلو ته تم شو. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي په واشنگټن کې وروسته تر دې چې له ولسمشر جو بایدن سره وکتل کانګرس ته یې وینا وکړه. احمد شیبر سره په سټوډیو کې ده، د دې موضوع جزئیات به موږ سره شریک کړي. زلنسکي واشنگټن ته تللی دی، هلته مرستې هم له اوکراین سره شوې دي، که تاسو موږ ته نور جزئیات راکړي.
بله، د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکي د کانګرس غړي او ټول امریکایان وهڅول چې په داسې وخت کې چې هیواد د روسیې پر ضد په جګړه بوخت دی، په پوځي او اقتصادي ډګرونو کې د اوکراین مرسته وکړي. زلنسکي په ورته وخت کې خبرداری ورکړ چې د اوکراین له بریالیتوب پرته به خپلواکه نړۍ د متحده ایالاتونو په شمول له ګواښ سره مخامخ شي. د زلنسکي وینا 15 دقیقې وه. د دې وینا په لړ کې ټینګار وکړ چې اوکراین کولی شي چې د روسیې له پوځیانو سره چې په شو وسلو سنبال دي جګړه وګټي. خو زلنسکي څرګنده کړه چې د دې بریا لپاره د متحده ایالاتونو پوځي او مالي مرستې اړینې دي. زلنسکي وویل چې له امریکایانو په زرګونو مایله لري په اوکراین کې جګړه روانه ده، خو ازادي، ډیموکراسي او د امریکایانو امنیت له تهدید سره مخامخ دی. د اوکراین ولسمشر زیاته کړه چې په اوکراین کې روانه جګړه داسې پرتله کولی شو لکه له روسیې سره چې د متحده ایالاتونو جګړه د ازادي لپاره روانه وي. زلنسکي بیا وویل چې د اوکراین جګړه یوازې د ژوند، خپلواکي او د اوکراینیانو د امنیت لپاره نه ده، دا د اوکراینیانو او امریکایانو لپاره د ډیموکراسي د دفاع جګړه ده. زلنسکي چې په وزي ډوله ماشی رنګه جمپر او پتلون په تن کې وو، په انګلیسي ژبه کانګرس صدا هم وویل چې جګړه کنګل کولی نشو، ځنډولی نشو، سترګې پرې نشو پټولی چې سمندر یا بل څه به حفاظت ترې کوي. ولودیمیر زلنسکي په داسې وخت کې واشنگتن ته سفر کړی دی چې کانګرس دې ته چمتووالی نیسي چې شاوخوا 45 میلیارد ډالر پوځي اضافي مرسته له اوکراین سره تصویب کړي. داسې تمه کېږي چې د مرستو دا لایحه به تصویب شي. زلنسکي پرون یوه ورځ وروسته تر دې متحده ایالاتونو ته روان شو چې د اوکراین دننه د باخمود په ښار کې د جګړې لومړۍ کرښې ته ولاړ. د کانګرس تر وینا مخکې په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د متحده ایالاتونو له جمهور رئیس جو بایدن سره وکتل او له هغه سره یې هم له اوکراین سره په پوځي او مالي برخو کې د مرستو په تړاو خبرې وکړې.
ډېرې مننه کور مودان احمد چیبر و چې د ولادیمیر زلنسکي د سفر جزئیات راکول.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو.
د لویدیز ګڼو ورځپاڼو د طالبانو د دې پریکړې په اړه لیکنې خپرې کړې دي چې تر ثانی عمر پورې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې بندې کړې دي. نیویارک ټایمز لیکي د طالبانو نوې پریکړه د دې تازه نقشه ده چې د دوی مشرانو د اعتدال لاره پرېښې ده او هغه اندېښنې ثابتوي چې طالبان به د تیرو شلو کلونو په ترڅ کې د بشري حقونو او حکومتولۍ په برخه کې لاسته راوړنې له منځه یوسي. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې لیکي د افغانستان طالبانو د ښځو د حقونو او ازادیو د تر پښو لاندې کولو په وروستي فرمان کې پوهنتونونو ته د ښځینه محصلینو د تګ مخه ونیوله. ورځپاڼه وړاندې لیکي د دې سربیره چې طالبانو مخکې ژمنه کړې وه چې اعتدال ته به مخه کوي، هم به د ښځو هم به د اقلیتونو د حقونو درناوی کوي، خو اوس دوی په پراخه کچه سختریزه اسلامي قانون پلی کوي. لاس انجلس ټایمز څرګندوي د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د بندېدو پریکړه به پرته له څه شکه چې د طالبانو د هڅې زیانمنې کړي چې د پرسمت پیژندلو لپاره یې کوي. ورځپاڼه بیا لیکي چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ لا هم د پخواني ولسمشر اشرف غني له استازي سره ده او طالبانو له ملګرو ملتونو بیا بیا غوښتې دي چې دا څوکۍ دوی ته وسپاري. میامی هیرالډ ورځپاڼې د طالبانو له لوري د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو بندولو ته په افغانستان کې د ښځو پر حقونو د وروستي برید په سترګه کتلې دي. ورځپاڼه وړاندې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د ښوونځیو بندېدو ته اشاره کوي چې تر 450 ورځې ډېرې وشوې چې دا مکتبونه بند دي. میامی هیرالډ د ملګرو ملتو پراختیایي پروګرام د پروسش کال د دسمبر میاشتې راپور ته اشاره کوي چې پکې راغلي چې له کاره د ښځو ممانعت د افغانستان اقتصاد ته په کال کې تر $1 میلیارد پورې زیان اړوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د سیشنبې پر اوسه ویل کله چې د یو هیواد نیمایي نفوس وروسته پاتې شي هیڅکله پرمختګ نشي کولی. میامی هیرالډ په خبرې کړې مقالې کې د طالبانو د پریکړې په غبرګون کې یو شمېر عکس العملونه راخیستي دي. د ملګرو ملتو سرمنشي انټونی ګوټیرش ویلي دي چې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو بندېدل د طالبانو له لوري د یوې بلې شمنې ماتېدل دي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت په بیان کې راغلي دي چې طالبان د نړیوالې ټولنې د مشروعیت تمه تر هغو نه کوي چې په افغانستان کې د ټولو خلکو حقونو ته درناوی ونه کړي. په دې بیان کې بیا ویل شوی دی چې له پوهنتونونو څخه د نجونو د ممانعت پریکړه به د طالبانو لپاره بیا واقعبونه وي. ګارډین ورځپاڼې لیکي د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو د بندېدو پریکړه تر دریو میاشتو لږه موده وروسته تر دې وشوه چې په زرګونو نجونو د افغانستان په پوهنتونونو کې د شمولیت لپاره امتحان ورکړ. ورځپاڼې بیا لیکي چې د طالبانو د پریکړې نړیوال عکس العملونه پارولې دي. د ګارډین په مقاله کې بیا راغلي دي چې طالبان د یو سختریزه اسلام پیروي کوي. د دوی د تحریک مشر هیبت الله اخونزاده او د هغه په حلقه کې شامل ملایان د عصري درسونو په ځانګړي ډول د نجونو د تعلیم مخالفت کوي.
د ملګرو ملتونو د بیړنیو مرستو همغږي کوونکي راپور ورکوي چې د افغانستان 90% خلک په بېوزلۍ کې ژوند کوي. مارټن ګریفتن د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانانو د کړاو او محرومیت په اړه راپور ورکړی دی. ویلي دی چې د افغانستان 2/3 برخه وګړي د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره مرسته ته اړتیا لري. تفصیل به په دې راپور کې وورو.
سپوږمۍ یو نیم کال کېږي چې پاکستان ته کډواله شوې. نوموړي وایي امنیتي ننګونو کډوالۍ ته اړ کړې. سپوږمۍ په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو مخکې رسنیز فعالیتونه درلودل. نوموړي اوس د خپلې کډوالۍ او په پاکستان کې د سلګونو نورو افغانانو د کړاوونو کیسه کوي.
زه دلته له یو کال او شپږو میاشتو راهیسې ژوند کوم. په پاکستان کې مې ځکه کار نه شوی کولی چې افغانه یم او د دې ځای تابعیت نه لرم. اوس هم د افغان کډوالو دلته ستونزې ډېرې دي. پاکستانیان وایي که افغان کډوال د دسمبر تر 1 دېرشمې خپلې ویزې تمدید نه کړي په 3 کالو بند محکومېږي او یا به بېرته خپل هېواد ته ستنېږي، چې دا د اندېښنې وړ خبره ده.
په دې وروستیو کلونو کې په بهر کې د کډوالۍ ترڅنګ زیات شمیر افغانان په کور دننه هم د خپلو کورونو پریښودو ته اړ شوي دي. مصطفی چې د غزنی د مالستان ولسوالۍ اوسیدونکی دی وایي 3 کاله وړاندې د خپلې کورنۍ له وو غړو سره له کوره بې ځایه او کابل ته کډه شو. هغه ازادي راډیو ته وویل
په ټوله کې حالت خراب دی. بای لوړی شوی د غړو بای چې 1500 افغانۍ اوس له 2500 څخه تر 3000 پورې رسیدلې ده. په کور کې مې د کار سړی نشته. د کور وکسایو زه یو کراچۍ لرم.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سازمان د بیړنیو مرستو همغږي کوونکي مارتین کریفیتیس د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د سه شنبې ورځې ناوخته په یو بیان کې د افغانانو د کړاوونو محرومیتونو په اړه راپور ورکړی. ښاغلي مارتین په دې بیان کې ویلي چې 1 میلیون افغانان کډوال شوي او د کورنیو بې ځایه شویو شمیر هم 3.4 میلیونه کسانو ته رسېدلی، خو نوموړي دا ونه ویل چې دا شمیر کله کډوال او بیزای شوی دی. هغه دا هم وویل چې د افغانستان 90% خلک په بیوزلۍ کې ژوند کوي او 2/3 برخه یې د ژوندي پاتې کېدو لپاره مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بیړنیو مرستو د همغږي کوونکي په وینا د افغانستان نیمایي نفوس د څښاک پاک اوبو او روغتیایي موادو ته لاسرسی نه لري او 1.1 میلیون نجونې د زده کړو له حقه بې برخې دي. هغه پر خپل ټویټر پاڼه دا هم لیکلي چې میلیونونه له لوږې سره مخ دي، میلیونونه د پاک اوبو په برخه کې د نه لاسرسي سره مخ دي، په میلیونونو ماشومان په ځانګړې توګه نجونې له ښوونځیو بې برخې دي. موږ باید د افغانستان د خلکو تر څنګ ودرېږو. موږ غوښتل چې په دې اړه د طالبانو حکومت نظر واخلو، خو د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد او د هغه مرستیال بلال کریمي د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. خو له دې وړاندې زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو حکومت له اړمنو سره د مرستې په برخه کې له مرستندویو موسسو سره خپلو همکاریو ته دوام ورکوي. د افغانستان د کړکېچن وضعیت په اړه د نړیوالو سازمانونو اندېښنې په داسې حال کې دي چې سبا پنجشنبه د ژمي موسم د پیل لومړۍ ورځ ده او ډیری خلک په دې موسم کې د خوراکي او سون توکو د کمښت په ګډون له جدي ستونزو سره مخ دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1000 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوس په اسویل کوروزګان ته ورشو. روزګان کې د 13 میلیون امریکایي ډالرو په لګښت د 50 کیلومتر سړک په پراخه او اساسي ډول درغېدو چاره پیل شوې. روزګان ولایت د مرکز ترینکوټ څخه د دهراوود ولسوالۍ ترمنځ د غزیدلې پاتې 50 کیلومتر سړک د پخېدو او اساسي ډول جوړېدو چاره پرون رسمن پیل شوې دي.
د اورزګان ولایت مرکز ترنکوټ او جهراوت ولسوالۍ ترمنځ د 50 پاتې کیلومتر سړک د رغیدلو چاري پیل شوې. دغه سړک چې په پاخه او اساسي توګه جوړیږي پر 1.5 میلیون ډالر لګښت راځي. د اورزګان ولایت د مرکز ترنکوټ څخه د جهراوت ولسوالۍ ترمنځ د پاتې 50 کیلومتر سړک چې 1.5 میلیون امریکایي ډالر لګښت پر راځي نن د یوې پټي په پرې کولو سره چاري رسمان پیل شوې. د یادلاري د جوړېدو د افتتاح په مراسمو کې د ټولګټو وزارت حقوقي مشاور مولوی آغاجان د دغه سړک د جوړېدو په اړه داسې معلومات ورکړه
چې اوږدوالی یې 50 کیلومتره او بر 9 متره دی. په پخه او اساسي ډول باندې جوړیږي او دغه پروژه چې د یو لوی پل لري او د نوي پلچکه او کازویګانی یو واشونه چې ورته وایي دا ټول په دې قرارداد کې پکښې دي. انشاءالله د 2 میاشتو په موده کې به په پاخه او اساسي ډول باندې رغول کیږي.
د دې ترڅنګ د صدیق افغان نور ساختماني شرکت مسؤول حکیم الله افغان وویل چې د یاد سړک د رغولو قرارداد یې د ټولګټو چارو وزارت سره کړی او د یاد وزارت له لوري ورته پیسې ورکول کیږي. دا په داسې حال کې د چسم د وړاندې د یادې ولسوالۍ او کندهار ترمنځ د لوی لارې د رغېدو چارې هم پیل شوې چې هغه لاره هم په پاخه او اساسي توګه رغول کیږي. دغه سړکونه پر داسې مهال جوړیږي چې د یادې ولسوالۍ اوسېدونکي مولوی ملا عبدالغني برادر اوس مهال د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال دی.
ستاسو له پیغامونو
واقعا چې انجینر بدبخت دي یا هم وایو چې کوم تعلی دی، ځکه چې پرون زموږ امتحانو کله چې موږ د یوې میاشتې رخصتۍ په باره کې وو ډېر مایوس شو، ځکه چې موږ ډېر امیدونه درلودو د نوي سمستر د پیلېدو په خاطر او د نوي خپل د تحصیل د ختم کولو په خاطر. خو ځکه کله چې د رخصتۍ اوازه شو موږ ډېر ناامیده شو او ناهیلي شو چې زموږ نیمګړی درسونه پاتېږي، زموږ هغه ارمانونه پاتېږي، زموږ ټول هغه ایلې چې موږ درلوده چې وطن ته خدمت وکړو، خپل تحصیلات مخته یوسو، یو شپ راتلونکي ځان ته جوړ کړو، هغه ټوله پات سو د تاسو او د دولت څخه یا د مرض څخه د هیله کوم چې بلته مشته اجازه راکړي چې موږ خپل تحصیلات مخته یوسو. ځکه چې په ټولنه کې ښځه او نر باید دواړه تحصیلات ولري. که په یو کور کې یو نر تحصیل ولري کولی شي مال خپل ځان مخته یوسي، او که په یو کور کې یو ښځه تحصیل ولري کولی شي ټوله نړۍ ته پرمختګ ورکړي. ځکه چې ښځه په یو لاس زنګو زنګوي او په بل لاس نری زنګوي. نو ستاسو خدای هیله کوم چې موږ ته بلته اجازه راکړي چې خپل تحصیلات مخته یوسو.
د خبرونې دویمه نیمه ته راورسېدو. په دې برخه کې درته د نوربسته پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې ورزو خبرونه ده. د امریکا، اروپایي ټولنې او د یولسو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په یوه ګډه اعلامیه کې د ښځو پر مخ د پانتونونو د دروازو د تړل کېدو په اړه د طالبانو پریکړه غندلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا خپرې شوې دغه اعلامیه کې ویل شوي دي چې د افغان نجونو او ښځو په وړاندې د طالبانو دغه ځپونکي اقدامات بېرحمانه او سیستماتیک دي. د واشنګټن او اروپایي ټولنې له لوري د طالبانو دغه اقدام له غندنې سره د استرالیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، هالند، ناروې، هسپانیا، سویس او برېټانیا د بهرنیو چارو وزیران هم یو ځای شوي دي. په افغانستان کې د نجونو د پانتونونو د زندولو پریکړه ته نړیوالو خبرګونونه پرخ شوي دي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن ویلي د روم د اساسنامې له مخې په قصدي او شدید ډول د یوې ډلې یا ټولنې د هویت پر اساس له اساسي حقونو څخه محرومول له نړیوال قانون سره په ټکر کې ده او هغه د بشریت ضد جنایت دی. نیکلسن دغه څرګندونې پرون په یو ټویټ کې کړې دي او ویلي دي چې د افغانانو، ښځو او نارینهوو له حقونو څخه انکار د افغانستان پرمختګ او ثبات پر وړاندې خنډ رامنځته کوي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر د سشنبې پورس په یو مکتوب کې چې د لوړو زده کړو ټولو مؤسسو ته یې استولې و ویلي دي چې د کابینې د پریکړه په اساس ټولو د خبرو ورکول کېږي چې د وناسو تحصیل تر امر ثانی پورې معطل دی. تر دې مخکې طالبانو تر شپږم ټولګي پورته نجونې له منځنۍ او ثانوي زده کړو منع کړې وې. د افغانستان په خوانی ولسمشر اشرف غنی د طالبان لوخا د نجونو پر مخ د پانتونونو د تړل کېدو په خبرګون کې ویلي چې طالبان افغانستان اشغال او وګړي برمته کړي دي. غنی تیر شپه په فیسبوک پاڼه په بیان کې ویل چې په اوس وخت کې یوازینی موضوع چې ټول افغانان پرې شمال لري د ښځو د زده کړې او کار حق دی. هغه ویلي دي چې د په باور طالبان نشي کولی د خلکو د اجماع په وړاندې ودرېږي. اشرف غنی په افغانستان کې د ښځو د زده کړې او کار ستونزې د مایوسۍ وړ او هغه په یوشتمه پیړۍ کې جنسیتی تبعیض یو ښکارا نخب لیده. د ایران د تیاتر او سینما لوبغاړي حسین محمدی د هغو پنځو مظاهره چارو په ډله کې دی چې په وروستیو نکراریو کې د بسیج ملیشو د یو غړي د وژل کېدو له کبله په اعدام محکوم شوی دی. د تورن کسانو دوسیه په شپږ ورځو کې د محکمې په دریو غونډو کې فیصله شوې ده. د محمدی نوم په نمړی سر کې د محکمې په دوسیه کې نه و، خو د هغې ملګرو ازادي راډیو فردا څنګ ته د دسمبر په شلم وویل چې نوموړی د محکمې وروستۍ غونډې ته بیول شوی او په اعدام محکوم شوی دی. د دوی په خبره دا نوومبر په 15 په خپل کور کې نیول شوې و. په ایران کې په هغه مظاهرو کې چې د امنیتي ځواکونو په توقيف کې د 22 کلنې مهسا امینی د مړینې په وړاندې پیل شوي په لسګونو کسان نیول شوي دي چې په لسګونو نورو ته یې د اعدام سزا وي اورول شوي دي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن اوکراین سره د 1.58 میلیارد ډالر په ارزښت نوې امنیتي مرسته اعلان کړه. دغه مرسته واشنگټن ته د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د سفر او له بایدن سره د هغې له کتنې سره هم مهال اعلان شوې ده. زلنسکی څو ساعته مخکې د امریکا کانګرس ته په وینا کې ویل له دوی سره شوې مالي او پوځي مرسته خیرات نه بلکې پر نړیواله ډیموکراسۍ پانګونه ده. نوموړي په دې وینا کې چې د کانګرس د غړو په چکو بدرګه کول وویل د جګړې له کبله میلیونونه اوکراینیان د مهال برېښنا د کورونو تودوخه او اوبنلري خوراډي ورکړه چې هیواد به روسیې ته تسلیم نشي.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټویټر سپیس ته شراغلاست زملالی بشریم د طالبانو د حکومت لوړو زده کړو وزارت ته چهارشنبه په ورځ یو مکتوب خپور کړ چې پکښې د دولتي او خصوصي پوهنتونونو له رئیسانو په جدي توګه غوښتل سوي چې د ټولو ښځینه محصلینو پر مخ تر بل امر پورې د پوهنتونونو دروازې وتړي او د دې کار د عملي کولو ډاډ دي هم بیرته دغه وزارت ته ورکړي. په یاد مکتوب کې چې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت ازادي راډیو ته لیږلی دی راغلی دی چې د کابینې د پریکړې پر اساس د اوناسو تحصیل تر امر ثانی پورې ماتل دی. پر دې مکتوب د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر مولوي ندا محمد ندیم لاسلیک دی. شاوخوا درې اونۍ مخکې د مولوي ندا محمد ندیم یوه ویډیو پر ټولنیزو رسنیو خپره سوه چې د پکښې ویلي وو چې په افغانستان کې د نجونو زده کړې بهرنی کلتور دی. د غازی امان الله خان او اعلی حضرت محمد ظاهر شاه نومونه یاد کړي وو چې ګواکې د نجونو د زده کړو فرهنګ د هغوی په وختونو کې افغانستان ته راوړل سوی دی. وروسته د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ویاند احمد تقی پر ټویټر پاڼه ولیکل چې دا ویډیو پخوانی ده او د هغه وخت ده چې مولوي ندیم د کابل والی وو. دا چې طالبانو ولې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې وتړلې د لامل په اړه یې معلومات نه دي ورکړل سوي. ازادي راډیو د طالبانو له چارواکو په دې برخه کې پوښتنې وکړې چې تر اوسه نه دي ځواب سوي. موږ په دې ټویټر سپیس کې د ګډون لپاره د طالبانو د لوړو زده کړو د وزارت د ویان ضیا هاشمي ته هم بلنه ورکړه چې وایي نه منله. د ښځینه محصلینو پر مخ د پوهنتون د دروازو د تړلو پریکړه په داسې حال کې سوي چې طالبانو په خپل یو نیم کلن واک کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړل. په ډیرو دولتي ادارو کې ښځې له رسمي دندو منع کړې. له محرم پرته د دوی پر لری واټن سفر هم بندیز ولګاوه. حجاب یې اجباري کړ او طالبان همداراز ښځې ورزشي کلبونو پارکونو او حمامونو ته هم نه پرېږدي. طالبانو مخکې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندولو په اړه بېلابېلې خبرې کړې. کله یې شریعت یاد کړی دی، کله نصاب، کله هم د بودیجې کمښت او کله یې بیا د کلتوري محدودیت خبره کړې ده. د طالبانو دغو کړنو او د نجونو د لوړو زده کړو په اړه د دوی وروستۍ پریکړې پر کور دننه او د باندې له پراخ غبرګون سره مخامخ شوې. د بشري حقونو د څار نړیوالې ادارې د طالبانو دا اقدام د شرم وړ بللی دی او ویلي دي چې طالبان هر ورځ روښانه کوي چې د افغانانو اساسي انساني حقونو ته درناوی نه لري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ښځو برخې یو ان ویمن استازي الیسن ډیویډیان دا د افغانستان لپاره یو بل تور ورځ او د افغانستان پر راتلونکي مستقیمه حمله بللې ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا مرستیال استازي رابرټ وډ ویلي طالبان د دې تمه نه کوي چې د نړیوالې ټولنې غړیتوب به ترلاسه کوي. د زیاته کړې ده دا کار هغه وخت ممکن دی چې طالبان د ټولو افغانانو حقونو ته درناوی وکړي، په ځانګړې توګه بشري حقونو او د ښځو او نجونو بنیادي ازادۍ ته احترام وکړي. د افغانستان د بشری وضعیت ځانګړي ریپورټر ریچارډ بنټ دا اقدام له افغان ټولنې څخه د ښځو د محکمه کولو هڅه بللې ده. د افغانستان لپاره د ښځو چارو په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري هم ویلې دي چې طالبان دا اقدام هغه شکونه لري کړل چې ګواکې دوی له نیوي ملسیز راهیسې بدل سوي دي. پر دې موضوع به خبرې کوو او ریدونکو د بحث لپاره نن را سره د افغانستان په ولسی جرګه کې د خلکو په خوانی استازي شینکی کړوخیل، د بشري حقوقو مدافع او د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په خوانی کمشنر شبنم صالحی، د بشري حقوقو فعال فروزان رسولي او خبریاله او د حقوقو فعال نجيبه ايوبي پر دې موضوع باندې را سره خبري کوي. په لومړي سر کې کړوخیل سپ تاسو ته راځم که تاسو پر دې پریکړه باندې خپل نظر را سره شریک کړئ چې د طالبانو دغه ورستي پریکړه ته پس نظر ګوري.
سلامونه. باید وایم چې طالبانو د ورستۍ پریکړه نه ده، بلکې د هغه پریکړه ده چې د شروعونه دوی په همدغه د ښځو د محدودولو دپاره د ښځو له ټول انساني ژوند څخه محرومه کول یا لرې ساتل د دوی هغه لومړنی کار و چې په اجنډا کې و. خو دوی په شروع کې از ما په اند باندې دوی غوښتل چې ځان لږ نرم دریزه وښیي چې ګویا مشکل نشته دی، خو په یا کېدای شي دا به د سرحد نه اخوا دوی ته به دا مشوره ورکول کېده چې فعلا یو دم ټول اجراعات مه کوي، اما ورو په ورو قدم په قدم باندې مخته وبیسئ چې لومړی ښوونځي بند کړه، پوهنتونونه لا بند کړي نه وو، ګچې ډېر محدودیتونه ورته وضع کول، نجونې توهین او تعقیب کولې. په بدخشان کې ورباندې اتوارونه وکړل چې یو غیر انساني عمل دی. او بالاخره ندا محمد ندیم یې درته راوسته، اوس هغه خو د مینونو د انفجار متخصص او د هغه په نظر باندې چې ځکه چې همدا رقم فکر کوي او د جرأت وکړو، بالاخره د یو جالی فیصله په اساس باندې چې اسان په مغه کې فیصله نه ده شوې په کابینه کې، ځکه چې دا د مغه د دوی د مشر او د څو نورو شیخانو مسؤلیتونه دي چې دوی یادنې دوی ته سپاري او دوی باید ترسره کړي په یوه بهانه په بله بهانه باندې، تر څو پورې افغانان ته دا موضوع نورماله شي او جهان ته هم نورماله شي او دنیا هم تر اوسه پورې دوی سره په معامله باندې اخته ده. متاسفانه ښځه فعلا په ایسي وسیله دا 15-14 میاسې په همدا رقم استعمالي طالبان د رسمت پیژندلو په خاطر ښځې باندې فشارونه راوړي چې دنیا کې دوی ته پیسه دي، دوی غوښتنې ته لبیک وایي او بالاخره دوی سره دغه معاملې ته کینی او دوی په رسمیت وپیژني. که کله غواړي چې خپل جنګیالي هم په جنگ کې وساتي، په دوی سره همکار پاتې شي، ولو چې بدون د مزد یا معاش یا اجرت څخه وي، ځکه چې دوی خو شرعي نظام هغه کې او د شرعي نظام دوی مغه ده چې ښځې باید نور ښوونځیو نه منې شي، له پوهنتون نه منې شي، له کار نه لاس واخلي. دغه خو همدغه دوی همیشه ځینې طالبان وایي چې باید د موږ مشکلات درکړي او موږ ته وخت راکړي، نو بیا هم مغه ښځه شوله چې باید د کار نه بند شي. همدارنګه پاکستان کم چې دوی غواړي هغه خپل هغه په اصلاح اخلاص او وفاداری وکړي، د هغوی لپاره هم چې هغوی قانع کړي چې دوی سم روان دي او د هغوی حمایت هم ولدي، بیا هم دوی باید ښځې محرومه کړي له ټول انساني حقونو څخه. اما په حقیقت کې دوی په ځان باندې خبر نه دي. دا د پاکستان هغه دغه ستراتیژیک هدف دی چې افغانستان باید همیشه بدبختیو طرف ته ولاړ شي، او هغه بدبختي به هغه وخت پیسه ګارنټي کیږي کله چې د یو مملکت نیمایي نفوس چې میرمنې وي هغه بې تعلیمه پاتې شي، کله چې هغه بې تعلیمه پاتې شي او بې تعلیمه مور، بیا داسې زوی ټولنې ته ورکړي لکه د ندا محمد ندیم په شان باندې چې بیا د د مین انفجارول د لپاره یو تخصص دی، د لپاره یو فداکاري دی، د لپاره یو امتیاز دی. نو دا د
مننه کړو چې د
سیاسي مدرسو طریقه د باندې تحمل کړي.
بلې، زه بیرته تاسو ته راځم. کړو خیل صاحب، صالحي صاحب تاسو څخه پوښتنه وکم چې تاسو واورېدل کړو خیل صاحب ویل چې طالبانو د ښځو حقونه سیاسي کړي دي، او دوی ویل چې د ښځو د حقونو برخه د پاکستان د ستراتیژیک هدف یو برخه ده، دا د دوی نظر دی. که تاسو په دې برخه کې موږ ته څه خبرې وکړئ چې طالبان خو له هغه راهیسې چې د 14 میاشتې کې طالبان چې په واک کې راغلي دي په افغانستان کې، افغانان هم همدغه غواړي له دوی څخه چې د نجونو پر مخ باید تر شپږم ټولګي پورته هم ښوونځي پرانستل سي، نړیوالې ټولنې هم همدغه غوښتنې کړې دي. طالبان ولې د افغانانو د نړیوالې ټولنې دغه غوښتنو ته غوږ نه نیسي؟ په بل ډول کدا پښتنه وکم، ولې داسې پریکړې کوي چې خلک قرباني خوبه دي کیږي؟
سلام تاسو ته، تاسو ټول درنه اوریدونکو ته فکر کوم مېرمن کوخیل هرته کې د اشاره او پوزم ته ډیره بریده پوری سره توافق لرم. د طالبانو دا نظر له دوو سرچینو نه اثر اخلي. لومړی دا چې اساسا د طالبانیزم په مفکوره کې د خزي ذات، د خزي وجود نه فیده. اصلا طالبان له خزو سره، د خزي له جنس سره اساسیت لري، او هغه د فتنې په توګه مني. که تاسو بیلابل روایتونه دی وګورئ، دی په نظر باندې خزه فتنه ده او دا فتنه ستر هغه د پوری محدودې دای سي دا بخیو لدی خاطر سی نارینه او ته سالمه ټولنه ولرو د خزي غږ باید په ستر کې د خزي رفتامت باید په ستر کې خزه به له ضرورت نه شد ضرورت نه کورونه او یو خزه هغه څوک دي چې د کور په چار دیواله کې نو دا طالبان ټول هغه فلسفه ده ولبل هغه کې سیاسي تراول تر ډیره بوري پوری شواهد او اثر ده کوي چې د طالبان د خزو د حقوق مسلې نه سیاسي استفاده کوي لغه وخت نشي دی د سیاست ډګر تراغل دي کدا نږدې مثال نه راوګور دي دوه تړون ته وګور درې ماده مشخصا وایي چې طالبان تعهد کړی د خزو حقوق او د بشر حقوق په درناوي کې بیا د دې سره په مرکو په وینا کې وکړل شي دی ول مو د خزو حقوق ته درناوي کوي په مجره د دې سیاست ترالو د خپل بڼه بدله کا او خپل غ اصلي چیرې بیرته راوسته واغه ټول هغه په اصلاح لابیګران چې دی په دا تیرو څو کلو کې لابی کول چې طالبان بدل شوي دي دغه پر مخ هم یو کلکه څاپېړه ورکړه په دې معنی چې طالب هغه څه ده چې بدلېدونکی نه ده که طالب بدل شي طالب بیا طالب نه پاتې کېږي لومړی کار چې راغی د ښځو چارو وزارت یې ړنګ کړی وروسته له هغې د ښځو لپاره ځانګړې محکمه او څارنوالي ړنګه کړه د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون یې ړنګ کړ هغه ټول قوانین چې په یو ډول نه په یو ډول یې ښځو ته ګټه رسولو ټول ملغا اعلان کړه د ښځو سیاسي ګډون ټولنیز ګډون د کار حق د تحصیل حق دا وار په وار ځینې وخت یو د پوهنتون ته د تګ حق چې بېلابېل محدودیتونه چې هره ورځ پر نجونو باندې په دروازه کې د پردوی نارینه او د امر بن معروف د متصبینو په نامه درېدل او سر تر پایه چکول او باد لغه په یو بل باندې باندې جون له درس ګرځول او سر توري کول دا کار پاتو چې دا اخیری ما په نظر هغه اخیری میخ ده چې د خزو د حقوق پر تابوت باندې وواه اگر چې دا زه ډېر له دې تصمیم نه ډېر زیاته په اصلاح شاکم نه په دې خاطر چې کوم په طبيعي شکل باندې وځي دغه دوام کړي ورسل دروسل ور کولونو نور څوک نه درلود نه جوړ چې راځي کانکور ازمن کې امتحان ورکه او بیا پانتون ته ولاړ شه خاطر سي دي سنوي ذکر دن جون لپاره بندي کړی یا د تدریجي مرګ وسلاول روان ول په دې ډول هدا خپل توقع داسې نه کېد شي په سړو سیمو کې یو یا دوه ازمن دن جون پاتې دی او په ګرم سیرم کې هم دن جون سمسترونه په نیمایي کې دی او په نیمایي کې داسې فیصله ورکړ نو دا هغه څه چې تاسو اشاره ورته کوي واځي د رخ کاروي تړاو کاروي په دې معنی چې دوه ورځې مخکې له چمن او له کوټې نه د علماو یو هیات راځي کندهار ته او د کندهاري شیخانو سره کینی او سم لاس چې دیځي دا فیصله راځي یو ځل مخکې هم د پاکستان علما یو راول او خپل شمله کې الزواهری راول ورسته دوه ورځې د لټګ نو ورسته یو ځل الزواهری په کابل په شیرپور کې راشن کې او په غوانی عمله کې یو الزواهری وځل کې یو غټول مسله بیا د پاکستان یو وفر د حیات راځي کندهار ته دوه ورځې ورسته بیا د خزو په وړاندې دا ډول یو عمل تر سره کې دا پریکړه په هغه ورسته دا تصمیم نیول کې چې د امنیت په شورا کې د ملګر ملتونو ځنګړي استازي د افغانستان لپاره طالبانو وضعیت باندې پر امنیت شورا ته راپور ورکوي اولته د طالبانو د سفر په بندیزونو او د بندیزونو په ځنډولو باندې بس روان دی لبلی خو د بلاول بوټو خبرې هم کته شو او په دروسی کې نیویار کې هغه به اثر نه ایسه تل ویلی اوسه د طالبان باره کې د خبرې کړي نو تاسو کدا درې نقطې راوړي سره یو ځای کې واضح خبره ده شکاروي چې لومړی طالبان طبیعتاً د خزو له وجود او لذات سره حساسیت لري دویمه خبره ده چې طالبان د خزو د حقوق مسلې نه سیاسي برخورد کوي او دا د چنه وهني دي او ابزار په توګه کوي او هر هغه وخت چې په دې باندې فکر کوي چې ولادي موږ د رسم پیژندلې وخت یې پر موږ باندې بندیزونه ډېرې په هغه وخت کې د خزو د حقونو مسله د یو عمل په توګه وړاندې کوي فکر کوي چې نړیوال به دې ته امتیاز ورکړي او درې خبر ده چې د پاکستان اړیکه له دې سره واځي ده د دې خطر چې خره او واځي د علائم
مننه صالح صاحب فروزان رسولي تاسو هم شرح لاس وایم د تاسو واوریدل چې شبنم صالحي صاحب وویل چې د طالبانو فلسفه دا ده چې ښځه یا د کور ده یا د ګور ده د دوی په وینا په دې برخه کې تاسو که څو خبرې وکړي چې دغه پیغامونه چې نړیوالو ته لیږل کیږي ولې زد او نقیز دي په داسې وخت کې چې طالبان په خپل غواړي چې نړیوالي په رسمیت وپیژني دوی ورسره خبرو ته چمتووالی ښودلې دي په بیلابیلو مواردو کې دوی ته ورغلي دي غونډو ته او هغه څه چې نړیوال غواړي هغه بیا نه کوي په دغه برخه کې که تاسو خپل نظر را سره شریک کړئ
سلامونه او احترامات تاسو ملالی جان او د دی پینل کی ټوله غړي چې بغدون کوي ټول ته سلامونه او ټوله اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زما په نظر د متاسفانه د طالبانو هغه مفکوره چې دوی لري او هغه مفکوره په اساس چې نن دوی دلته رسیدلی دي، هغه مفکوره د تعلیم، د زده کړې او د پرمختګ دیره پر خلاف ده. حتی زما داسې نظر دی که چیرې دوی په آینده کې د فشارونو لمخې او د دې لمخې چې دوی غواړي په رسمیت وپیژندل سي، که چیرې آینده کې د چې کله به وي د آینده زه هم نه پوهېږم، خو که چیرې دوی حتی که مکتبونه خلاص هم کړه هغه به په دا شکل خلاص وي چې هلته د هغه درسي نصاب او هغه څه په کتابونو کې چې موضوعات دي هغه به په دا ډول سره تغییر کړي چې د هغې هغه کیفیت به نه وي چې هغه زده کړه مډرن زده کړه چې باید افغانان ترلاسه کړي. هغه زه متاسفانه فکر کوم چې په آینده کې به هم دوی لاسرسی هغې زده کړې ته ونه لري. نو حتی که دوی مکتبونه په آینده کې خلاص هم کی په هغه شکل به یې چې هغې ته به موږ یو معیاري زده کړه نه سو ویلی او هغه به هم د هغه مدرسې شکل لري چې هغه دومره به زده کړي چې هغه زموږ په درد به ونه خوري. نو متاسفانه دغه ریجن یا په کم دغه منطقی که چه مجمن کوو چارد و گرد هیوادونه هغه د افغانستان پرمختګ خپل ځان ته یو گواش بولی او هم دا دلیل دی چې په مختلف دلایلو باندې د افغانانو د زده کړې او د پرمختګ مخه نیول کیږي. په دې چې یو مستقل افغانستان، یو پرمختللی افغانستان، هغه ډیر چاردوګرد هیوادو ته هغه فایده او سوء استفاده چې اوس د افغانستان د ځمکې څخه کیږي، د خلکو څخه کیږي، هغه استفاده بیا دوی نسی کولای. موږ که وګورو طالبانو همیشه هغه ډول وزیران ټاکلی دي، که وزارت معرف و که تحصیلات عالی و، هغه ډول وزیران دوی ټاکلی دي چې هغه اصلا د علم خلاف کمپاینونه کوي. تاسو د دوی مختلف برنامو کې د دوی مسیجونه، د دوی پیغامونه واوریدله. په ځای د دې چې دوی خلک تعلیم ته راجذب کړي، هغې خواته بلنه ورکړي، متاسفانه دوی د هغې خلاف همیشه خبرې کوي. تعلیم ته بد وایي، تعلیم یو خارجي اړخ دې ته ورکړی دی چې دا د خارجیانو کلتور دی، دا د خارجیانو، حالانکه داسې نه ده. نو حتی د دوی دا وینا، د دوی دا خبرې، دا د اسلامي اصولو سره په ټکر کې دي. نو د دې څخه خپله معلومیږي چې متاسفانه دا د دوی مفکوره اصلا د تعلیم پر خلاف ده. او زه وایم چې دا د دوی آخري میخ نه دی چې زموږ په سر تکلی دی. حتی د دې نه وروسته امکان لري چې دغه یو څخه تر پنځم پورې یا شپږم پورې چې کوم مکتبونه خلاص دي، امکان سه یو ځل دا بند کې در بنی. هغه چې بند کړه نور هم دوی چې هر څومره ښځې ټکولی سي، امکانات شته چې دوی هغه وځوروي او وی ټکوي او په کورونه یې کښېنه او خپل د حقونو څخه محرومه کی. په دې چې دا معلومدار ده چې ښځه د ټولنې بنیاد ده، او کله چې بنیاد ورته ضعیفه کې نو طبعا هغه ټولنه به ضعیفه پاتې، هغه به د لاس لاندې د پول سوې ټولنه یې، او هغې ټولنې څخه هر ډول سوء استفاده که دوی وغواړي هغه اخیستلی سي. نو زه فکر کوم دا له آخري ټکی نه دی، او امکان ستا تر دې بدتره موږ نور هم بد خبرونه واورو چې متاسفانه موږ ټوله پوهېږو ډېر. زه خپله پرون یو حالت ورباندې چې ما حتی شپې یو دوا وخوړه چې ماته خوب راسي، زه ډېر ډسټرب وم، زه ډېر اصابره. او زه پوهېږم موږ هر افغان دوی چې دا هر ټویټ کوي، هر عکس العمل شي، دا شی چې موږ ټوله ډېر زور وځورول سولو، که څه د نن افغانستان کې یو، که څه د باندې په افغانستان څخه د باندې یو. نو متاسفانه دا د دوی هغه مفکوره ده چې د دې مفکورې سره مهمه ده چې ټول افغانان د دې پر وړاندې ودرېږي، تر څو چې خپله افغان ولس د دې په مقابل کې ونه درېږي. متاسفانه زه بل داسې کم څه زور او فشار نه وینم. درسته د خارجي ټولنه هم خپل زور او فشار لري، خو دا باید د هېره بونزو چې هغوی خپل ملي منافعو ته هم ګوري، او ضرور نه ده چې د هغوی ملي منافع هغه زموږ د ملي منافعو سره یو شانتی وي. دا چې موږ څه په مخه وینو او څه چې تر شا ګیمونه روان دي هغه همیشه په ټکر کې هم وي. نو مهمه ده چې خپل افغان ولس او افغانان باید د دې موضوع درک کړي او د دې پر وړاندې ودرېږي. مننه
فروزان جانی. د بخښنې نړیوال سازمان څېړونکي سمیرا حمیدی، تاسو ته موږ د مایک بلنه درلېږلې ده. تاسو کولی سئ چې مایک واخلئ او له موږ سره په دې خپرونه کې خبرې وکړئ. شفیقه خپلواک صاحب ته موږ د مایک بلنه ولېږله، هغوی مایک اخیستی دی. شرغلاست درته وایم خپلواک صاحب، په دې خپرونه کې نړیواله ټولنه په دې برخه کې څه مرسته کولای سي؟
ملالۍ جانې ډېره زیاته مننه. سلامونه ساسې ټولو اوریدونکو ته، د بحث ګډونوالو ته. لومړی خبره چې موږ افغانان باید دا درک کړو، هغه دا ده چې د نړیوالې ټولنې په نوم هېڅ شی هم نشته. دا یو څو هېوادونه دي چې خپلې ملي ګټې ورته مهمې دي، او دوی به ټولې پالیسۍ ټولې پرېکړې د خپلو ملي ګټو په رڼا کې کوي. څه شی چې د دوی دپاره مهم دي، هماغه وخت به د افغانستان سره په اسلام تړونونه هم کوي، هماغه وخت به د افغانانو سره خبرې هم کوي، هماغه وخت به د افغانانو د ښځو په اړه هم غږېږي. کله چې دوی ته مهمه وو، دوی د افغانو ښځو د ژغورنې دپاره راغلل افغانستان ته، او کله چې ورته مهمه وه د دوی ملي ګټو ته، نو دوی بیا هماغه وخت ټولې افغاني ښځې پرېښودلې. دا چې نن افغانې ښځې په دې وضعیت کې دي، په دې کې یو لوی لاس خپله د همدې چې بولي نړیواله ټولنه د دې خلکو دی. او بل حیرانوونکې خبره دا ده چې مثلا رینا میری یا د ملګرو ملتونو استازی یا نه پیغام د اروپای اتحادیې کسان، هغوی خپله دغه خبره کوي چې موږ په نړیوالې ټولنې غږ کوو. نو خو کومه ده؟ خو که ته نه یې، او ملګري ملتونه نه دي، اروپایي ټولنه نه ده، او نور نه دي، نور نه دي، دغه نړیواله ټولنه د کوم څه شی؟
بلې،
نو دغه تاریخ
څنګه هم راکړه. بلې، پوښتنه به د زده کوونکو په اړه باندې تاسو څه وکم؟ پر زده کوونکو باندې، پر محصلینو باندې دا ډول پریکړې څه تاثیر کوي؟ د دوی روحیه څه ډول ده؟ که تاسو په دې برخه کې یو څه وایست.
ملالۍ جانې، د دوی روحیه زموږ روحیه چې عملا مستقیم د دې پرېکړې نه یو متاثرې، دا ډول وسوي د چې زه بېګارۍ سي خپل ځای نه پورته کېدلی نسم. لکه زه دغومره خفقان دی چې زه فقط غواړم وژاړم. نو تاسو فکر وکړئ، نجونې ماته مسجونه کړي دي چې د چا وروستۍ څلور ازموینې پاتې وې، د چا وروستۍ سمسټر و، چا په کلونو کلونو دغه ورځې ته انتظار کړی و، او بل یې غوی ځینو سږ کال پایلوله. دا بیخي ظلم دی. وګورئ، دا ډېره ځورونکې. ځینې وخت انسان د یو نیم شي تمه نه لري، که نه کله چې د یو شي تمه نه لري زړه صبرولی سي، خو کله چې تاته یو څه در وښودل سي او ته یې وینې، او بیا دغه ته هغه ستا له لاسونو نه وتښتول سي، د تا نه ته له لاسه ورکړي، هغه څو چنده انسان ځوروي. ځکه چې تا خو لیدل چې ته کولی سي ترلاسه کړي. او بله، د افغانانو په اکثریتو سیمو کې به دغه ښایي لومړی نسل نجونې وي چې دوی پوهنتون ته تللې، او دا چې دوی بیرته بیا په خپلو کورنیو کې، په خپلو خپلوانو کې څومره خبرې د دې په سر زغمل دي، څومره مبارزه یې کړې ده، څومره تغییر یې راوستلی دی، ته دغه ټولې خبرې د شاوخوا موزغمه. ښایي اکثریت دغه لومړنی نسل هم اوسېږي چې پوهنتون وایي، او بیرته بیا دفتن دغه له لاسه ورکه دي. یو هیڅ په خاطر، لکه هیڅ دلیل معلوم نه دی، هیڅ منطق نشته، هیڅ خبره تشریح شوي نه دی چې واضح نه دي. لومړي کال کې چې راغله، لا د ټولګي جلا سوله، ټولو ډېر پوهنتونونو کې نجونې ایجاب کول. هلته د واده په ورځ باندې چې نجلۍ راغلې وه، هغه په تورو کالو کې راغلې وه. د افغانانو په منځ کې بیخي کفر دی چې ناوې د تور کالي واغوندي، تر څو کلونو پورې ناوې تور ټیکری نه پسرې، تر څو کلونو پورې ناوې تور کالي نه اغوندي. هغې خپل واده په ورځ ازموینې ته راغلې وه، په یو تور کالو کې راغلې وه، ځکه چې هغې ته درس مهم و، ځکه چې هغې ته مکتب مهم و. لیکن سره له دې هر څه چې ته دغو ټولو محدودیتونو ته غاړه کېږدي، سره له دې هر څه چې ته دغه ټولې خبرې په ځان باندې ومني، او بل موږ په دې نه پوهېږو چې واقعا په دې تېرو یو نیم کال کې هغه ته څه ډول نصاب تدریسېده، څومره ډېر هغه تغییر کړی دی، په هغه کې څه شی تدریس کېدل. لیکن سره له دې چې ته هماغه نیمګړی نصاب زغمې، او نجونو سره بل تبعیض په دې تېر یو نیم کال کې دا کېده چې اکثریت ټولګیو ته استادان نه ورتل، هغه کوم چې لایق استادانو خو استادانو هغه ټول د الکانو مکتب سنفون ته ورکړي، د نجونو سنفون ته نه ورکړي، ډېر به بیرته وختي را رخصت والې. نو سره له دغه ټولو تبعیضونو دوی بیا هم دا ومنله چې ولاړې سي پوهنتون ته، سره له دې چې هر ورځ تفتیش راتلو، سره دې چې هر ورځ په دوی باندې نظارت کېدلو، پوښتنې ګرویګنې کېدلې، د سمارټ ګرځندو ټلیفونونو ور باندې بند شول، نه پیغام
ډېره مننه
پیغام جواب ګوره، نه پیغام بوټونه ګوره. لیکن د دې هر څه سره بیا هم دوی تلې خو بیا یې هم ور باندې بند کړه.
ډېره مننه.
استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و درود بر شما. ساعت یک بعد از ظهر به وقت کابل شد. صدای ما را